السلام علیکم استری مشای د مازیګر 15 بجې شوې دی د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په خبرونه کې مو یو شمیر د بیلابیلو سیمو قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان ریپورتونه راوړي دي خو د هر سنه وړاندې د مجید بابر نه د غړی تازه خبرونه وو
مذهبی مدرسې مخې ته بمی چاودنه کې اته کسان وجل شوی او د 15 زیات جوبل شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د کوهستان د جرګې کیس اوریدنه روانه ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره لیدو لپاره په ناڅاپي دوره دغه هیواد ته رسیدلی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کوټه ښار سره نږدې د سټلایټ ټاون په سیمه کې د یوې مذهبي مدرسې مخې ته بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوي او د 15 زیات جوبل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي اورنګزیب مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
اته کسان وژل شوي او له 13 تر 20 پورې ټپیان دي. یو څه ټپیان سیول روغتون ته او یو څه سیمش ته وړل شوي. چاودنه د سیټلایټ ټاون په سیمه کې د مدرسه مفتاح العلوم د گیټ یا مرکزی دروازې څنګ ته شوي.
په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې په دې بمی چاودنه کې جوبل شوي کسان د کوټي سیول روغتون ته وړل شوي دي او یاده شوي سیمه امنیتي ځواکونو په ولکه کې اخیستې ده. د کوټي ښار دغه سیمه د 1300 کلونو راهیسې د فرقه‌ایز د شخړو له امله د ناامنۍ سره مخ ده. د بشري حقوقو کارکونکو فردانه باری د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي دي چې هغه د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې هغو دوه ښځو سره ملاقات کړی دی چې په مبینه توګه د یادې شوې سیمې یوې جرګې ورته د غیر محرم سړو په مخ کې د سندرو او لاسونو پړکولو په تور د وژنې سزا اورولې وه. فردانه باری سپریم کورټ ته وویل چې هغه په خپله د کوهستان سیرته کلي ته تللې وه او په ویډیو کې ښودل شوو 15 ښځو کې د دوو جنکو سره ملاقات کړی دی او هغوی ژوندی دي. فردانه باری سپریم کورټ ته زیاته کړه چې په ویډیو کې ښودل شو د نورو درې ښځو د حالت په اړه د تاسو معلومات نشته. سپریم کورټ حکومتي چارواکو ته حکم ورکړی و چې یادې شوې سیمې ته د لاړ شي او د دوو ښځو په اړه د سپریم کورټ ته ووایي چې هغوی ژوندی دي او کنه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره لیدو لپاره په ناڅاپي دوره دغه هیواد ته تللی دی. د هند په سرخار نوې دلی کې هغه خبریالانو سره په خبرو کې چې ورسره په سفر کې مل وو نوموړي وویل هغه غواړي د امریکایي او ناټو ځواکونو لوړ پوړي کمانډر جنرال جان ایلن ته د نه د صورتحال د تجزیې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پنیتا پلان لري په افغانستان کې امریکایي سفیر راین کراکر او د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک سره هم وویني. پنیتا له هغې یو ورځ وروسته افغانستان ته رسېدلی چې دوه ځانمرګو برید کوونکو د افغانستان په جنوبي برخه کې 22 کسان وژل. په افغانستان کې د ناټو لخوا په بمبارۍ کې د عامو خلکو د وژنې له کبله افغان ولسمشر حامد کرزي خپله د چین سرکاري دوره رالنډه کړې ده. کرزي ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې په هوایي بمبارۍ کې 13 عام کسان وژل شوي دي. کرزي ویلي دي چې په دا ډول عملیاتو کې د عامو خلکو وژنه ناقابل قبول ده. د حامد کرزي دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په یو ناڅاپي دوره نن کابل ته رسېدلی دی. پنیتا ویلي دي چې په افغانستان کې تر هغه وخت استحکام راتګ ستونزمن دی تر کومه چې ترهګر د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټن ځایونه لري. هغه زیاته کړه چې د ترهګرو پر ضد د پاکستان لخوا د فیصله کون عملیاتو نه کولو له وجې اوس د پاکستان په اړه د امریکا زغم وروستي حد ته رسېدلی دی. د ایتلی میډیا وایي چې دغه هیواد پولیسو هغه کس په دې تور نیولی دی چې تیره میاشت دغه هیواد په جنوبي برخه کې په یو سکول کې بمی چاودنه کړې وه. د تیرې میاشتې په 19 نیټه د ایتلی په برینډیسي ښار کې د یو سکول دروازې سره هغه وخت یو ریموټ کنټرول په واسطه بمی چاودنه شوې وه چې زده کوونکي سکول ته ننوته. په دغه چاودنه کې یو 14 کلن جینۍ وژلی شوې او نور 5 کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې یو 18 کلن کس منلی دی چې هغه دا بم جوړ کړی او د دغه سکول مخې ته یې ځای په ځای کړی و. راپورونه زیاتوي چې دغه کس دا کار د ذاتي دښمنۍ له وجې کړی دی. راپورونه وایي چې د یاد شوي سکول پرنسپل په هغه سیمه کې استاذ پاتې شوی دی د کومې سیمې سره چې د دغه مشکوکه کس تعلق دی. په شام کې مخالف فعالین وایي دغه هیواد په حمار ریاست کې حکومت پلو ځواکونو لږ تر لږه 6 کسان وژلي دي. فعالین وایي د قوبیر او مارجف په کلیوالو سیمو کې په وژل شوو کې د 20 زیات ماشومان او د 20 زیاتې ښځې شامل دي. د شام حکومت دا تورونه بالکل دروغ بللي دي. د ځایي همکارۍ کمیټې په خبره یوازې په القبیر کې 8 کسان وژل شوي دي. په اذربایجان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د شام د شخړې په اړه وویل
It's time for all of us to turn our attention.
اوس مونږ ټول لپاره وخت راغلی دی چې خپل پام په شام کې د یو داسې منظم واق انتقال ته واړو چې په دغه هیواد کې جمهوری د زغم او د ګډې ټولنې مستقبل ته لاره هواروي. او اوس دا څرګنده ده چې بشار الاسد په شام کې د ولس لپاره په استحکام، امن او مثبت بدلون راوستو کې پاتې راغلی دی، او په حقیقت کې هغه د دغه دریو واړو خبرو پر ضد کار کوي.
فعالین وایي په یاد کلي کې د حکومتي ځواکونو لخوا بمباري وشوه، خو زیاتره وجنه د حکومت پلوه ملیشیا ځواکونو لخوا ترسره شوې ده. د عراق د انصاف وزارت وایي چې نن دغه هیواد د پخواني مشر صدام حسین ذاتی سیکرټري او ساتونکي عبدالحمود ته پانسي ورکړل شوه. د یاد شوي وزارت ویان حیدل سادی زیاته کړه چې عبدالحمود ته نن سهار په بغداد کې پانسي ورکړل شوه. اور اس نے خبر دا چې ایران پختنه راپورته کړی، آیا د نړۍ طاقتونه را روانه و نه په ماسکو کې د هیواد پلانجمنې ټیم پروګرام خبرو ته تیار دی، او که څنګه د چهارشنبې په ورځ تهران د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي د سار نړیواله اداره IAEA تورن کړه چې د ملګرو چې د غربي نړۍ د استخباراتي ادارې په توګه استعمالیږي. د ایراني میډیا رپورټونه وایي د تهران د ایټمي چارو د خبرو مشر سید جلیلی دوه واره برتانیې، فرانس، روس، چین، امریکا او جرمني نه د 13 جون نه وړاندې په ملاقات کولو غوښتنه کړې، خو ورته سره عمل نه دی ترلاسه شوی. د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په رواني غړې کې به د دې رپورټونو تفصیل واوري. په کوټه کې به میچاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې. په جوبل شو کسانو کې یو ماشوم مشال ریډیو ته وایي،
زمانم بلال احمد دادا ما کچد ز دنن په خبر ما دت شان خپل ز چروان سم د ما کوس.
امریکا ویلی هند به د افغانستان په بیا رغونې او پرمختګ کې مهم کردار ولري، خو پاکستانی سیډونکو وایي هیواد به یې په دې اندېښنې لري. او په قبایلی سیمو کې یو شمیر داسې رواجو نشته چې په ټول جهان کې سانی نه لري. په دغو کې یو تا لوخه وای، دا څنګه ورکول کیږي؟
اول خبره مبرې وسو کې چې یاره مثال د مول لوخه یا خلی نه خلی نو دا په مصراتو کې ډبار نه آیا ویری کې نو بس ته چې بالکل ځکه نه زې لوخه یختای شم بس شریک روشي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړې ته غوږی. په دې خبرونه کې چې څنګه مو درته ویلی وو، په سر کې د کوټه د بمی چاودنې حال لرو. د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل دا وخت سم سره نیغ په نیغه د ټلیفون په لیکه دی. نیاز مساخیل په خیر علي، د دغه پیښه ورسته حال او تازه اوس دا وخت چې تاسو یې ګوري او په خبر شوی په غوږ زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
تاسو ته او د مشال ریډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د فیصله تانی چې کوم د پولیس چارواکي دی، د هغو په وینا نن ماسپیشن شاوخوا درې نیم بجې د دلته یو مدرسه ده مفتاح العلوم په نامه باندې، د دغه د مرکزي ګیټ څنګ ته یو چاودنه شوې چې په نتیجه کې د پولیسو د چارواکو په وینا کوم چې پولیسو تر دې وخته پخلی کړی اته کسان وژل شوي او نږدې لښلو څخه تر 23 کسان پولیس دا وخت ټپیان یادوي.
نیاز که دا راته لګوي چې د دې ممکنه هدف په اړه څه معلومات شوې دي او کنه، او پړای چا په غاړه اخیستي؟
پر دې دمه دغه پېښه شوه چې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه اخیستي. زه به اورېدم ته دا وایم چې اکثره په بلوچستان کې چې کوم دغه طرف به میچاودنه کېږي یا دغه هدفي وژنه کېږي، پر امنیتي ځواکونو د دا قسمه بریدونو زیاتره چې کوم پړه قبول کړي د هغه بلوس بالکل غشتون کې د دغه پړه قبولوي، او دغه ننګ دغه طرف په مدرسو کې او کوم سوني علما چې وژل کېږي یا کله ناکله چې شیا مسلک سره اړه لرونکي هزارګان وژل شي، نو دا قسمه بریدونو پړه بیا لشکره جنگوي نومي وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. خو تر دې دمه چې کوم دغه پېښه مخته راغلې ده، کومې وسلوالې ډلې یا کوم بل داسې مسرکت
ډېره
په غاړه نه لکه
ډېره مننه
پولیسو دا به هم درته وایم. منور شاه چې د پولیسو په وینا د دغه هدف دا امکان سرګند کړی دی پولیسو چې کېدای شي د دغه هدف دغه دینی مدرسه ده.
ډیره مننه نیاز مساخیل دا د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال چې مونږ یې د کوټې د بمی چاودنې په حال خبرولو. دغه کې اته کسان وجل شوې دي، پولیس ته وینا تر مخه وته لږ جوبل شوې دي. دغه جوبلو کسانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. دوی سوای
دا
زما نوم بلال احمد دادا ما کچی دنه په خبر ما شان اخستلې چې روان سم د ماکوس
موږ دنه کمره کې ناستو چې د ماکوس لاو بل ځای کې میلمانو لغه پیسې په ګلې کې را روان موږ په کله راغلي لزیارت ته ځو موږ سم د جلسه وسله ختم خلاص وسله کوم وخت موږ ډوډۍ ته لاړو لاګي خبر ډوډۍ کې چې موږ ناسلو ډوډۍ بارې غسلو نو आवाज بس لا आवाज په غیر موږ د باندې راوتر په ګلې کې خلک منډي وله چې موږ د باندې راوتر موږ یو ملګری او هغه په ګلې کې ناستو
دا وو د کوټې په دماکه کې د جوبل شو خلکو غغونه
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
په سپریم کورټ کې نن په دویم ورځ هم د کوهستان د هغه 15 خزو په اړه اوریدنه وشوه چې د ریپورتونو تر مخه د واده په یو ویډیو کې د ښکارا کېدلو وروسته ورته ځای جرګې د مرګ سزا اورولې و. د حکومت لخوا عدالت ته د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر خان وویل چې دوی د لیګل شوی وفد په دغه زنانو کې د دوه سره ملاقات کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
په سپریم کورټ کې د کوهستان جرګې کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې رکنی بنچ وکړه. د کیس اوریدنې په وخت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر غلام دستګیر عدالت ته وویل چې کوهستان واقع تحقیقات لپاره لیګلی شوی ټیم د هغه دوه زنانو سره ملاقات وکړو چې د چا په باره کې ویل کېدل چې جرګې په حکم دوی وجلې شوی دي. غلام دستګیر عدالت ته وویل چې د ټیم ایوی غړې فرزانه باری ویلې دي چې باقي درې زنانه هم ژوندۍ دي او ورته هیڅ قسم خطر نشته. د پیښې تحقیقاتو لپاره تلونکي ټیم ایوی بلې غړې رفت بټ مطبوعاتو ته وویل چې نه صرف امینه او شیرین جان ژوندۍ دي بلکې باقي درې واړه زنانه هم خیریت سره دي.
دا
وایي چې امینه او شیرین جان پلار زمونږ سره خبرې وشوې. هغوی موږ ته وویل چې موږ خپلې لوڼه سپریم کورټ ته نشو لیږلې، صرف تاسو ورسره ملاو شئ. موږ بیا دغه دواړه جینکو سره ملاو شو او چې موږ د تصدیق لپاره ځان سره کوم عکسونه وړي وو نو دغه جینکۍ هم هغه وې او ټول تفصیلات ترې موږ واخیستل. باقي درې زنانه د غر نه پورې غاړې ته تللې وې او هغلته تللو لپاره موږ له یوه بله ورځ هم په کار وه، نو موږ سره وخت ډېر لږ و او امینه او شیرین جان په خپله موږ ته وویل ورته هیڅ قسمه خطر نشته او د قبیلې نورو خلکو موږ ته حلفن ویل چې هغوی خیریت سره دي. د رفت بټ د بیان په حق لا د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر د پیښه کې ککړ دوان حلکانو بن یاسر او ګلنظر اورور افضل خان مطبوعاتو ته ویل چې دا زنانه ژوندۍ نه دي بلکې د جرګې په حکم وجلې شوې دي.
یې لړکیاں جب تک یہاں پہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گی یہاں پہ عدالت میں
تصدیق نہیں کی چې ترسو عدالت ته پیش نه کړی شي او عدالت یې تصدیق نه کړی نو زه د خبرې منل ته تیار نه یم چې هغوی ژوندۍ دي او زه حلفن دا ویم چې دا 15 وړاندې زنانا جرګې وجلې دي او کدا زنانا ژوندې وختې نو چې څومره هلیکاپټرې دغه علاقې ته راغلي دي او چې څومره افسرانو وخت ضایع شوی دی نو زه نه صرف دا چې هرجانې ته تیار یم بلکې چې سپریم کورټ مال سره سزا راکوي زه ورته بالکل تیار یم.
د افضل خان جواب پترس کې رفت بټ وایي
افضل کا کوئی ہے تو وہ اپنا سورس اف انفارمیشن ہمارے ساتھ
شیئر کرے. دا وایي کدا افضل سره خبر وي نو هغه دې مونږ ته د خپل معلوماتو سرچینه راوخی او مونږ دومره په مشکله دغه علاقې ته رسیدلی یو او زمونږ دغه دوه جنکو سره ملاقات وشو. هغوی خیریت سره دي او د افضل په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په پیښور کې خبری غونډې ته وویل چې د ویډیو کې هیڅ حقیقت نشته او تحقیقاتي ډلې زنانه غړو د متاثره زنانه سره ملاقات وکړو او د خبرې تصدیق وشو چې متاثره زنانه ژوندۍ دي او په کار د چدا کیس اوس ختم شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیټا د افغانستان په سفر دی، له دې وړاندې د هند په سفر نوموړي په افغانستان کې د هند مهم او د چټک رول د ترسره کولو خبره کړې وه. دا رول به په سیمه کې د افغانستان په گاونډي هیوادونو څومره اثر ولري او آیا پاکستان به په دې کې سکردار ولري؟ زموږ همکار ګلیاز د پاکستان او هند د دفاعي چارو کارپوهانو سره دا موضوع څېړلې او دغه پوښتنې په دې رپورټ کې جواب کړي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا هند ته په دو ورځني سفر کې دغه هیواد په افغانستان کې د مهم او د چټک رول لوبولو خبره کړې ده. لیوان پانیتا د هند سفر وروسته د افغانستان په سفر دی. د هند په نیبډلی ښار کې د دفاعي ادارې کارپوه ډاکټر مینا سنگ رائے مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې هند له مخکې هم په افغانستان کې مهم رول لوبوي.
تر سو چې د امریکا د دفاع وزیر پانیټا د سفر خبره ده نو په افغانستان کې د هند رول منلې دی. لډیر مودې راهیسي دوی د هند رول نه منلو، خو دا یو ښه ګام و چې هغوی بیان کړ. دا یو مثبت نښه هم ده او هغه ځکه چې باثبات افغانستان زموږ په ګټه دی. هند اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي او د صلاحیتونو زیاتولو کار به جاری ساتي.
ډاکټر مینا سنگ رائے زیاته کړه چې پاکستان هر وخت د هند رول ته د شک په نظر ګوري او په خاصه توګه افغانستان کې د هند رول نه خوشاله نه دی او دوی نه غواړي چې هند په افغانستان کې تعمیري کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې څېړونکو په دې نظر دي چې هند لوی اقتصاد لري، نو ځکه امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې مهم کردار ترسره کړي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلل مسعود مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان نه د امریکا ځواکونو وتلو سره هند تر ټولو لوی برخې رول ترسره کولی شي.
دا به یقینا د پاکستان اندېښنې رابرسېره کړي، ځکه چې په افغانستان کې امنیتي حالات مستحکم نه دي او حکومت هم د پاکستان حمایت نه کوي. دا د پاکستان لپاره لوی اندېښنې دي. د پاکستان او هند اړیکې هم پر اعتماد نه دي ولاړې، او که چیرې هند په افغانستان کې خپل پوځونه زیاتوي نو دا به د پاکستان اندېښنې نور هم زیاتې کړي.
د دې پوښتنې په جواب کې کچري امریکا هند ته د 2016 کال وروسته په افغانستان کې زیات رول د لوبولو موقع ورکړي، نو د پاکستان غبرګون وسوي. د پاکستان د دفاع چارو کارپو تلت مسعود ویل چې پاکستان یو مومي یا مشکل سره مخامخ دی او په دې موقع به په افغانستان کې مختلف ډلو سره مرستې نه کوي، او هغه ځکه هم چې دې کار سره به پاکستانی طالبان وهڅول شي او خپل ځان لپاره به نورې مسلې راپورته کړي. د کارپو تلت مسعود په وینا پاکستان سره ډېره ښه موقع ده، ځکه چې افغانستان ته د سامانونو وړلو لارې د دغه هیواد نه تیریږي، نو افغانستان هم نشي کولی چې د پاکستان رول نه انکار وکړي. بیا د هند دفاعي چارو کارپو ډاکټر مینا سنگ رائے وای چې دا به غوره وي چې پاکستان په افغانستان کې د هند رول وپیژني او دا به د سیمې لپاره هم ښه وي.
دا د سیمه ییزو طاقتونو کار دی چې په پاکستان فشار واچوي چې یو تعمیري رول ولوبوي او د سخت دریځو د مرستې نه لاس واخلي. د ټاپې پروژې ته وګورئ چې یو ښه ګام دی، او په دې کې به افغانستان د مشرقي او سویلي ایشیا ترمنځ په اړیکو کې د پل کردار ترسره کړي. پاکستان په دې تعمیري کار کولی شي، نو دا به د هغوی په ګټه تمام شي.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود نظر لري چې د افغانستان زیاته تکیه په پاکستان کوي او په جغرافیایي توګه هم دا خبره څرګنده ده.
د پولې دواړو غاړو ته پښتانه تر ټولو مهم دي او تر ټولو مهم رول هم لوبولی سي، او دا به تېروتنه وي چې له یو بل څخه جلا کړل سي. نو پاکستان دې پر اعتماد اوسي او بې ځایه اندېښنې دې هم نه کوي چې ولې امریکا په افغانستان کې هند رول ته هڅوي، او پر روانو ورځو کې به حالات مختلف وي. نو پاکستان دې انتظار وکړي.
زیاتره څېړونکو خوشبین دي چې په افغانستان کې د هند رول په اړه به پاکستان تعمیري سوچ ولري او هیله لري چې د ټاپي په شان نورې پروژې به هم په ګډه شروع شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه تپاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپوکم 3 بجو،
پام کوا
پپوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د چهارشنبې د ولسی وجنو په حق له مقاله لیکلې چې وایي دا ورځ په افغانستان کې د اوسنی کال تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې په درزونو افغان ولسی وګړي پکې وژل شو. احمد شاه اعظمی دا مقاله لوستې او مهم ټکي یې تاسو ته اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د چهارشنبې په ورځ د څه باندې 2 درزنه ولسی وګړو وژنه شوې چې دا ورځ په دې هیواد کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ وه. په دې ورځ په کندهار کې د وسلوالو طالبانو لخوا په 2 ځانمرګو بریدونو او په لوګر کې بیا د ناټو په هوایي بمبار کې د شذو او ماشمانو په ګډون یو شمیر ولسی وګړي ووژل سول. ورسپانه لیکي دا پېښه تر هغه وروسته رامنځته کیږي چې 13 اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبیش وویل چې د 2009 کال راهیسې په دې هیواد کې د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې د ولسی وګړو وژنه تر ټولو ټیټه ده. خو له اوسنۍ برید څخه داسې ښکاري چې مثبت رجحان مخ په ختمېدو دی. د ورځپاڼې په وینا د ناټو لخوا د ولسي وګړو وژنه د افغانستان په لوګر ولایت کې رامنځته شوه. د ناټو ویان تر برید وروسته وویل چې نړیوال او افغان ځواکونه به په شریکه د پیښې په اړه پلټنې کوي. د لوګر د ځایي خلکو او د روغتیا د چارواکو له وینا سره سم نړیوال او افغان ځواکونو ته خبر رسېدلی و چې د طالبانو یو کماندان د ځینو نورو ملګرو سره د شپې پر مهال یو کور استعمالوي. د لوګر د والي د ویاند په وینا تر دې وروسته ګډ ځواکونو پر کور د برید تیاری ونیوي. کله چې دوی کور ته راورسېدل نو د طالبانو لخوا ډزې پر وسوې او بیا وروسته دوی له هوایي ځواک مرسته وغوښته. نوموړي زیاتوي هوایي برید نه یوازې د طالبانو دغه کور وران کړي بلکې د دې څنګ ته د دوو ورونو عبدالکریم او عبدالبشیر کور هم په بشپړ توګه وران کړي. د روغتیا د ځای چارواک په وینا په دغه برید کې د یو سړي په ګډون اووه ښځې او یولس ماشومان ووژل شول. د روغتیا د ځای چارواک په وینا په دغه برید کې د یو سړي سربیره اووه ښځې او یولس ماشومان ووژل شول. ورځپاڼه پر مخ لیکي بلخوا د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې درویشت ولسي وګړي ووژل شول او د وسوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي اپړه په غاړه واخیسته. د ځای چارواک په وینا د برید نښه یو وړوکی بازار او هوټل و چیرې چې افغان او ناټو ځواکونه ته سامان رسوونکي ټرکونه درېږي او موټروانان د چای لپاره دمه کوي. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې په دې برید کې درویشت کسان ووژل شول چې په دغه بازار کې کارکوونکي دوکانداران او مزدوران وو. جنرال رازق زیاتوي چې د افغانستان دښمن یو ځل بیا خپل بدرنګه څیره څرګنده کړه او د کندهار خلکو ته ویر او غم راوړي. خو د په وینا د کندهار خلک به د دوی د غیر اسلامي فعلونو څخه ونه ویریږي.
بلخوا د شنګای همکاري سازمان افغانستان ته د سرونکو حیثیت ورکړی دی. د چین او روس په مشرۍ دغه سازمان کې شپږ هیوادونه شامل دي. ایران، پاکستان او هند وار له مخه د دې سازمان د سارونکو حیثیت لري. په افغانستان کې د امریکا او یورپي هیوادونو شتون او د روس او چین په سیمه کې د اثر رسوخه یا نفوذ ته په کتو سره د پښتنه راپورته کیږي چې د سارونکو حیثیت د افغانستان لپاره سمانه لري. عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
افغانستان ته په شنګهای همکاري سازمان کې د یو څارونکو حیثیت د دې سازمان تر جوړېدو یو لس کال وروسته ورکل شوی دی. دا هیواد چې څه د پاسه درې لسیزو راهیسې د ګاونډیو سیمهییزو او نړیوالو ځواکونو رقابتونو د جنگ ډګر ګرځولی دی. دا وخت له 2014 وروسته دلته میشتو بهرنیو ځواکونو د وتلو له یو مهم پړاو سره مخامخ دی. خو له دې سره جوخت د چین او روس غوندې هیوادونه په خپل ګیر چاپیره منطقه کې د اثر او نفوذ د زیاتولو هڅې کوي. د کارپوهانو په فکر شنګای همکاري سازمان د دواړو هیوادونو ته یو ښه موقع په لاس ورکولای شي. نو دې سیاسي منظرنامې ته په کتو سره پښتنه راولړیږي چې د شنګای سازمان کې افغانستان ته د څارونکو حیثیت د دې هیواد لپاره څه معنی لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی راته ځوابوي.
د افغانستان رول زیاتیږي او د هغه په څنګ کې زموږ د هېواد امنیت، ثبات او سیاسي همکاریو لپاره به مهم ګام.
خپله د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند حامد علمي دا یو شګام بولي او هغه ګټې په ګوته کوي چې د څارونکو د حیثیت له ورکولو سره به افغانستان ترلاسه کړي.
ګټه خو په مختلف موضوعاتو کې لکه د سکیورټي امنیتي مسایل په برخه کې ترګه دی، د اقتصادي په برخه کې، د تجارت، د انرژي د استفاده نه او د فرهنګي په برخه کې متدي ګټه رسیږي. ځکه چې زموږ ټول اکثر ټول هیوادګي او غوادي هیوادونه په دې کارواز کې ګډون لري او موږ کولای شو چې په مختلف مسایل هر یو هیواد سره خبرې وکړو او په دې کانفرنس کې د چوکاټ کې کوم مشکلات چې لرو کوم خبرې چې لرو په دې بس
دلته دا پښتنه هم راپورته کیږي چې په شنګهای سازمان کې افغانستان ته ورو ورو پراخ رول ورکول خو به چرته د هیواد د نړیوالو او سیمه ییزو د رقابتونو ښکار نکړي. نصر الله ستانکزی داسې فکر نه کوي.
زه فکر نه کوم، دلیل په دې فکر نه کوم چې تاسو وینئ دا اوس هم چې امریکایان دلته فعال حضور لري. په تیرو کلونو کې چین لوی پانګونې وکړه چې هیڅ کله د امریکایانو د حسادت زمین باعث و نگرشیده. برعکس با امریکایان در فکر کردی که واکه در حالت پا افغانستان که سپاد در استود پاره یا معصر گام.
د افغان ولسمشر ویاند حمید علمی د ایران او امریکا کړکیچنې اړیکې د مثال په توګه یادوي. د پوینا سربیره پر دې چې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب دي خو بیا هم افغانستان له ایران سره له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې ښې اړیکې ساتلې دي.
یو مسلمان مستقل هیواد و هر چا سره دوستی کوو، خو مونږ دا اوس ټول دنیا ته تقریبا خصوصا د سیمې هیوادونو ته دا ثابته شوې ده چې مونږ هیڅکله نه غوښتل او نه یې غواړو چې داسې یو هیواد سره دوستي وکړو چې د هیواد په دښمنۍ کې تمام شي. او زموږ سیاست خارجي هم دا دی او اوس دنیا په دې کې متقاعد شوې ده، نور ټولنه نور زموږ ګاونډي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې اوس پوره ډاډ او اطمینان کول شوې دي چې مونږ سیاست خارجي همداسې دی چې مونږ استوان دي. پکې
په پېښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک افغانستان ته د یو څارونکو حیثیت ورکول یو شګام بولی. د زیاتوی چې لدی سره د غیواد اوس خپل غونډیو ته د یو سازمان په چوکاټ کې نیخ په نیخ خپل دریز وړاندې کول جوګاسي
نمازال نه دی چې افغانستان کو د شنګای کوآپریشن اورګنایزیشن ممبر شي، هغه به افغانستان امریکای سره تعلق باندې څه اثر ورزای یا غری دی روس او د چین اثر په دې علاقې کې چ یو حاصل نه زیات شي. دا سر سره په دې ممبرشپ نه کی او دا وشي چې افغانستان به لګوند کې حل تخپل خبره ډایرکټ کولې شي چې د حالاتي چې دای باره کې کله تسلی شي دي او هغه خلکو خبره اوري ځکه چې ایوم دي دي علاقې اهم ملکونه دي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې افغانستان د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري او که په خپل بهرنی تګلارې کې توازن وساتي نو دا به د جنگ ځپلې هیواد ډېرې ستونزې حل کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ باندې هم اوریدلې او کتلې شئ، پته یې د مشال ریډیو ټکی کام. او اوس هم یو بل ریپورت. آل پاکستان سی این جی اسوسییشن د نن ملک احتجاجي مظاهرو د شروع کولو اعلان کړی دی. پاکستان کې د ممکنه نوي ټیکسونو پر ضد د سی این جی اسوسییشن هړتال نن په دویم ورځ هم دوام لري چې ورسره ولس هم د ستونزو ښکار دی. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د حکومت لخوا د سی این جی سټیشنو د پاره په گیس د ممکنه نوي ټیکسونو په ضد نن په دویم ورځ هم سی این جی سټیشنې بندي او د سی این جی اسوسییشن د مشر غیاث پراچا د وینا سره سم د نن نه بد احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل شي. مشال ریډیو چې کله د هړتال او احتجاجي مظاهرو په حق لا د غیاث پراچا نه تپوسو کو نو هغه وی چې دغه لړکې با لومبه مظاهره نن په اسلام آباد کې کیږي. د زیاتوی
گیس په نه سی این جی کې لیے ایک ٹیکس لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں
دوی په گیس باندې یو ٹیکس لگول غواړي کم چې باید سی این جی د پاره وی او د یوای چې دینه کم پیسې راځي په هغه با ال پی جی او ال ان جی راغواړو. د دې سره با سی این جی نور 15 روپۍ کیلو ګران شي او وړاندې ورځو کې هم 20 روپۍ کیلو ګران کړي دا د سی این جی ګرانې دو اثر با په هر سپری وزي او حکومت مونږ ته ویلی چې د سی این جی او پېټرول نرخ کې با فرق وي. اوس چې دا نرخونه یو شان شي نو خلکو چې سی این جی لګول دا بیا د هغه څه فائدہ شو.
د نوموړي په وینا تر دې د مور سره هیڅ یو حکومتي وګړي څه قسم رابطان نه کړي. بل طرف ته د سی این جی سټیشن د بندې دوله وجه عام ولس د ستونزو ښکار دی او وای چې ټیکسی رکشو والتر یو په دوا زیاتې کرای اخلي. یو تن امان الله مشال ریډیو ته وې
او جی تقریبا خدای تقریبا مطلب دا لري چې رسول کولاري بیا رکشي والا 200-300 روپۍ غواړي ازو په وس کې نو سنجي ته خود به خود دوا ټول سره په مو په وځي.
خو له ټیکسی ډرایوران هم د ګیس سټیشنو بندې دل یو ډرامه بولی او وای چې د ګرانې په وجا سو گاډو کې سفر نه کوي. ټیکسی ډرایور جانګیر خان زیاتوي
د حکومت د لاسه باندې او نن د مورز د هرکال د لاسه باندې په پېټرول باندې ګاډي چې چلو د عوامو نه کرایې زیات غوړو امن سره جګړه کوي. د ان جی والا او د حکومت ملاو دي د منګ عوامو باندې د ننګای بوج راوړي او د تاسو دې زمنګ نشته دي نو د منګ غریب عوام بل اکیش ته کم دینه ورکو مطلب د کور خرچې بل کم دینه چلو.
د یادونه وردا چې پاکستان کې د ګیس ته کمی په وجا د وړاندې نه په مختلفو ورځو مختلفو سیمو کې سی ان جی سټیشنې تر درې ورځو پورې بند وي. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا دلیداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باید بی شک چو باید
زینا دیر سخت را بانی تیرا یه هر چکی
دیر سخت مکمل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
او اوس هم د مازیګر 5:30 بجې شوې. د مجید بابر نه بعد تازه خبرونو سره ټکی واورو.
د کوټه خار سره نږدې د سټلایټ ټاون په سیمه کې د یوې مذهبي مدرسې مخې ته بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوي او د 15 زیات ژوبل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیونټ نیتا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره لیدو لپاره په ناڅاپي دوره کابل ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ناټو لخوا په بمبارۍ کې د عامو خلکو د وژنې له کبله افغان ولسمشران کرزي خپله د چین سرکاري دوره رالنډه کړې ده. لاهور سروسز هسپتال کې د ماشومانو په واډ کې د اور لګېدو له وجې درې ماشومان مړه او 13 نور سوځېدلي دي. د بشري حقونو کارکوونکو کی فرزانه باری د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي دي چې هغه د خیبر پختونخوا په پاکستان سیمه کې هغه دوه خودو سره ملاقات کړی چې په مبینه توګه د یادې شوې سیمې یوې جرګې د غیر محرم سړو په مخ کې د سندرو او لاسونو پرتولو په تور د وژنې سزا اورولې وه. د عراق د انصاف وزارت وایي چې نن دغه هیواد د پخواني مشر صدام حسین ذاتی سیکټري او ساتونکي عبدالحمود ته پانسي ورکړل شوه. په شام کې مخالف فعالین وایي دغه هیواد په حمار ریاست کې حکومت په لوز واکونو لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژلي دي.
مجید بابر درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او تاسو پام راګرځو د پاکستان کورونه ورسپانو ته چې په خپل اداريو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړي. سیراج ظهیریه مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون خپل سرغو کې د غټ خبر پتو غلي کې چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په وړاندې د درغلو کیس کې خپل زوی پیښ شو. دا خبر د اردو ژبې ورسپانې ایکسپریس داسې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس وايي کده د زوی مجرم ثابت شو نو د خلاف به سخته کاروایی کولای شي. او جنگ ورسپانې خپل سرغو کې د دې خبر په باب لیکي چې د چیف جسټس وینا ده چې د عدلي بدنامولو کې کسوک هم ککړ وختل نو هغوی به هیڅ چری معاف نه کړی شي. دا خبر د غټ خبر په توګه لیکي چې ارسلان سکینډل کیس کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل زوی او ملک ریاض سره د ریکارډا عدالت ته رابلل دي. اوس یو نظر د مقامي ورسپانو په اداریو باندې. نن مشرق ورسپانه خپل اداریه شمالي وزیرستان کې د یوټیلیټي سټورونو په حواله لیکلې ده او وایي چې دغه سیمه کې تر اتیا پورې سټورونه دي، خو ولې دا سټورونه یوازې تر کاغذي کاروای پورې محدود دي او په ځمکه هیڅ وجود نه لري. اداریه وایي چې دغه رنگ نور قبایلي سیمو کې هم د یوټیلیټي سټورونو په ګډون نورې مختلفې محکمې موجود دي چې صرف نوم لري او کارمندان پرې تنخواګانې اخلي، خو د دې هیڅ وجود نشته او نه د دې نه د قبایلي سیمو خلکو ته فائده رسی. اداریه اخر کې وایي باید چې متعلقه چارواکي د دې ټولې معاملې په سختۍ سره نوټس واخلي او داسې کارونو کې ککړ ټولو خلکو ته سزا ورکړي چې دا شان د قبایلو په نوم د لوټ مار سلسله بند کړي. ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری درغلو کې د ککړتیا په خبر باندې د خپل زوی ارسلان افتخار خلاف د پیسو اغستو په تور کې د خپل اندي نوټس اغستې دي. ادارې وایي چې د دې نوټس اغستو وروسته په میډیا او نور حلقو کې بحثونه شروع شوي دي، خو کله چې تیر ورځ سپریم کورټ ته ارسلان چودھری پیښ شو نو د رسنو سره خبرو کې نوموړي وویل چې دا تورونه په دروغو اډانه دي او د ځان نه جوړې کړې شوې کیسې دي او هغه داسې هیڅ کار نه دی کړی چې هغه په ملامت وي. ادارې زیاتوي چې د اورېدنې په وخت د اټانی جنرال عرفان قادر او د چیف جسټس افتخار محمد چودھری ترمنځ دلایل د توجه وړ دي. په دې موقعه باندې د اټانی جنرال ویناوا چې د ضابطه اخلاق مطابق چیف جسټس د دې مقدمه سماعت نه کوي، ولی د دې په جواب کې چیف جسټس په خپل ریمارکس کې وویل چې موږ ته د ضابطه اخلاق پته ده او دا ذاتی معامله نه ده بلکې دا د یوې ادارې د عزت معامله ده. ادارې اخیر کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د دې مقدمې په حقله رښتیا عدالت ته وړاندې شي، خو ځینې خلک وایي چې دا مقدمه د یوې ایجنډې تر لاندې مخې ته راوړې شوې ده. نو باید چې په دې معامله باندې د غیر ذمهوارانه رای ورکړي کولو نه ډډه وکړی شي او د فیصلې د راتلو انتظار وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس پام وکړئ چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات په کوم نظر ګوري. ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په زیاتو شو ډرون بریدونو په اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې د دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو سره څه اړه لري. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي امریکا د هند حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې لا نور تعمیراتی رول ولوبوي. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼې د ډرون حملو د شدت په باب لیکي چې امریکایي صدر بارک اوباما د نړۍ په شاته پاته برخو لکه وزیرستان، یمن او سومالیا کې پټو مخالفو وسلوالو پر ضد د کومې وسلې استعمالولو انتخاب کړی. له دې سره لږ تر لږه دوه مهمې اندېښنې تړلې دي. لومړی دا چې په امریکا کې انتخابات کېدونکي دي او د ریپبلیکن ګوند نه یو مهم مخالف امیدوار مخې ته راغلی دی چې د انتظامیې لخوا دا تاثر ورکړل کېږي صدر یې یو قاتل دی. دویم اندېښنه دا ده چې پر الفاظو بې له ځنډه عمل کېږي. رسپانه دي کې ډرون بدون له هغې وروسته نور هم زیات شوی دي کله چې په شیکاګو ښار کې د نیټو سرمشریزه د سامان درسه تړل شو لارو په سر د پاکستان او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې ځنډ لمینځه وړلو کې ناکامه شوه او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې درې ډرون بریدونو نه هویشت کسان ووژل. رسپانه د ډرون بریدونو په اړه پوښتنه اچتوي په داسې حال کې چې امریکا دعوه لري د نهې د ورځې برید کې د القاعده دویم مهم مشر ابو یحیا علیبی په وژل شو کې یو دی. نو آیا دا بریدونه سم دي او آیا د شمالي وزیرستان سیدون کی سم وای چې دا غوی په خبره د ډرون بدونه د دوی سیما لایو بل نه پرې کوي. رسپانه دي کی ډیر خلک د ډرون بدونه نه د بچ کېدل په مقصد لسیمه تښتیدل دي او چې څوک پاتې دي د ډرون بدونه په یره کې دي. ګارډین لیکي دا هر څه د اوباما لپاره سوالونه پورته کوي چې دا هر څه به څنګه او چرته ختم شي او زیاتوي د الیبی ځای به حتما بل څوک واخلي او که بیا داسې ده چې آیا ډرون بدونه د امریکا د طاقت یوه مستقل برخه جوړه شوې ده. بلخه وال سټریټ جرنل لیکي امریکا د هند حوصله افزایی کوي چې په افغانستان کې د زیات فعاله کردار ولوبوي چې د کلونو راهیسې د پاکستان خواهشاتو ته په کتلو سره د نوې دلی کردار محدود ساتل شوی و. رسپانه په دې حق لیکي کېدی شي دا په پاکستان د فشار راوستلو لپاره وي چې د افغانستان په اړه لانو نرم دریځ خپل کړي. پاکستان د هند لخوا د افغانستان سره نږدې اړیکې د جوړولو سخت مخالفت ښودلې دي. رسپانه د لوړ پوړو دفاعي چارواکو له خولې لیکي دوی د دې پیژندنه کوي د افغانستان په اړه هند ته ډاډ ورکول یو بدلون دی خو وی ویل دا یو انقلابي بڼه لري. د یو لوړ پوړي چارواکي په خبره پاکستان ته په دې اړه هیڅ یره نه ده پکار چې هند په افغانستان کې لا نور تعمیراتي رول لوبوي. رسپانه د یو بل دفاعي چارواکي له خولې لیکي دا چې غربي طاقتونه د افغانستان نه د تللو تیاری کوي دا د دغه هیواد لپاره ډیر نازک وخت دی چې امریکا په دې پوه ده د سیمې نور هیوادونه به نور مهم رول ولوبوي. داغه په خبره د افغانستان په اړه هند سره معاملې ته لا نور ضرورت دی.
د اټمی توانایی د سار نړیوال ادارې لپاره امریکایي سفیر رابرټ وډ وای دوی غواړي د ایران سره د جولای او نوړاندې د خبرو اترو د لارې د دغه هیواد د لانجمن اټمی پروګرام په اړه یو حل راوباسي او دوی هیله مندي چې ایران به د روانو خبرو مثبت جواب ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
د اټمی انرژي د سار نړیوال ادارې د آی ای 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 لپاره امریکایي سفیر رابرټ وډ وای ایران باید د خپل لانجمن اټمی پروګرام په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې لري کړي. په ویانا کې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د خبريال چارلز ریکنیګل سره په یو مرکه کې رابرټ وډ وویل باید ایران د آی ای 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 په اړه له غلطو خبرو کولو نه ډډه وکړي او زیاتوي دا د ایران یو بل کوشش دی چې غواړي د خپل اټمی پروګرام په د خلکو پام ابلی خواته واړوي. رابرټ وډ وای
ایران ته د هغه څه کولو ضرورت دی چې څه ورته دوی وایي او څه چې د آی ای 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 مشران او سکیورټی کونسل ایران ته د کولو لپاره وایي او باید دغه هیواد دوی ته د خپل اټمی پروګرام د پلټنو اجازه ورکړي او ایران به د دوی ترڅار لاندې وي چې د نړیوال ټولنې د شکونو د لری کولو په اړه کار وکړي.
د یو سوال په جواب کې چې واشنگتن داسې څه غواړي چې په هغه خبرو کې شامل کړي چې آی ای 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 او ایران پرې دا وخت بحث کوي او آیا دوی څه نظر لري چې که د ایران په اټمی پروګرام د ممکنه پوځي حمله خطر وي نو د دغه با څه حل راوځي. په جواب کې رابرټ وډ وای
It's not for me to really say what should be in a structured approach document that's worked out between the IAEA and
Iran. زدا وخت دا ستنه سمویلای چې IAEA او د ایران ترمنز د خبرو اترو په پلان سوی تګلارې کې څه شامل دي. خو زما په فکر ایران باید کشینی او په دغه پلان سوی تګلارې خپل رضامندي وشي او باید په څه چې ورسره نړیواله ټولنه رضاسي هغه عملی کړي او په هغه هر څه چې ایران او IAEA لاسلیک وکړي باید عملی
they put their signature to that the agency also signed Iran needs to implement
رابرټ ورډ دا هم وایي دوی په موجوده وخت کې تر سخت دباو لاندې دي او د جولای له لومړۍ نیټې نه به د دوی کار نور هم زیات شي چې د اروپایي ټولنې لخوا به له ایرانه د تیلو په اخیستو بندیزونه عملي شي. رابرټ ورډ دا هم وایي دا وخت چې دوی ته د څه ضرورت دی هغه دا چې باید ایران سره د خبرو اترو د لارو د مسلو حل راوباسي او دوی داسې تمه لري چې ایران به د دوی او د نړیوالې ټولنې د پښتنو او د دوی د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د شکونو مثبت ځوابونه ورکړي.
بلخوا د روس او چین په مشرۍ شنګای سازمان په منځني ختیځ کې د پوځي مداخله مخالفت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې و ورځ اوړاندې د شام حکومت مخالفو په امنیتي ځواکونو د سل ولسی وګړو د عام وجنې تور لګولې. چین او روس د دې نه وړاندې دوه ځله د شام په اړه د ملګرو ملتونو قراردادونه ویټو کړي دي. د فرانس پریس خبری ایجنسی ریپورت عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس وایي په منځني ختیځ کې د فوجي مداخلې مخالفت د شنګای د سرمشریزي په یو بیان کې سوې دي. د سیمایي همکاري سازمان په شام کې په پرامن توګه د سیاسي خبرو اترو د لارې د مسلې د حل غوښتنه کوي. بیان زیاتوي د شنګای غړي هیوادونه په سیمه کې په زور د واک سپارلو او د یو اړخیزه بندیزونو لاري د فوجي مداخلې ضد دي. چین او روس تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د شام په اړه د غربي هیوادونو قرار دادونه دوه واره ویټو کړی وو. دا شان شنګای سازمان د ایران په حالاتو هم ژوره اندیښنه شوه. د سازمان بیان وایي د ایران د مسلې د زور للاري هڅې د منلو وړ نه دي چې هغه داسې نامعلومه نتیجه ولري چې د سیمې او نړۍ استحکام ته خطر رامنځته کړي. فرانس پریس خبری اژانس د چین د سرکاري خبری اژان زینهوا حواله ورکوي چې د دې هیواد وزیر اعظم وین جاوباو له ایراني ولسمشر احمدی نژاد سره د چهارشنبې پر ورځ د لیدو پر وخت ورته وویل چې چین د منځني ختیځ د هر هغه هیواد چې جوړي وسله ترلاسه کول غواړي مخالفت کوي. د شنګای د سرمشریزي په بیان کې د افغانستان په اړه ویل سوي چې غړي هیوادونه یو خپلواک بې طرفه او د یو غړیدونکو افغانستان جوړیدنه غواړي. بیان زیاتوي په افغانستان کې باید د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل سي. د شنګای په سرمشریزه کې چین او روس با نفوذ هیوادونه دي او ایران پاکستان او افغانستان د مبصرینو په توګه ګډون کړی وو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. په داسې حال کې چې ویل کېږي یو د چین یوې کمپنۍ د افغانستان په لوګر ولایت کې د اناکو د مسو د کان د استلو کار شروع کړي. په یاد سیمه کې د آثار قدیمه د ویجاړېدلو له امله د یاد هیواد دننه او هم په غربي نړۍ کې اندېښنې سر راپورته کړي دي. دغه موضوعات د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه په واشنگټن کې شوې د یوې نړیوال کانفرنس په ترڅ کې وڅېړل شول چې حال به یې د هارون باچان وارو.
دغه د ورځنۍ نړیوال کانفرنس د منځنۍ آسیا او د شمالي او جنوبي کفکاز د سیمو د مطالعاتي سانګې CACI او د نړۍ د کلتوري ورسو د بیرته رغولو د اتحادیې آرچ په شریک نوښت واشنگټن په جان هاپکنز پوهنتون کې جوړ شو. د کانفرنس ته د اروپا له یو شمېر ملکونو او افغانستان څخه د لرغون پیژندنې او کان کیندنې نومیالي ماهرین بدل شوي ول چې په یادو برخو کې له امریکایي پوهانو سره په ګډه هغه امکانات وڅېړل چې د دوی په اند د افغانستان د تاریخي آثارو د خوندیتوب لپاره مهم دي. د یادې غونډې د دویمې او اخیرنۍ ورځې نشست په خپلو مقدماتي خبرو کې د CACI مشر ډاکټر فریډریک سٹار د لوګر ولایت د مسینک د سیمې په یادولو وویل چې دغه ساحه د مسو د ذخیرو له پلوه د نړۍ یو له ډېرو مړو ساحو څخه ده، خو که چینایي کمپنۍ په کیندلو کې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونه لري نو ناوړه نتایج به وزېږوي. نو په دې وجه دا موضوع ډېره غټه ده. دا کې یوې خواته د نړۍ د تر ټولو غریبو ملکونو څخه د یو لپاره د ګټې وټې یوه مهمه وسیله ده، نو بلې خواته د یوې لویې کچې د تباهۍ سبب هم کېدلی شي. تاسو بدلته د راغلیو کان کیندنې له ماهرینو واورئ چې که د یوې لویې پروژې په ترسره کولو کې ځینې غلط ګامونه واخیستل شي نو کومې خطرناکې پایلې مخې ته راتلی شي، او بیا د دغې بربادۍ په خپله تصور کولی شي. خو دا چې اغېز یې د ژوند پر هر اړخ پرېوځي او هغه هم د اوږدې مودې لپاره. نوموړي د واشنگټن د غونډې عمده هدف ته په اشاره زیاته کړه چې موږ غواړو د مسینکو د پروژې اقتصادي او هم کلتوري ګټې د دې هېوادو لسته په یوه وخت ورسیږي. کانفرنس په وینا کې یو فرانسوي لرغونپوه فلیپی مارکس چې د تیرو څو کلونو راهیسې د یو فرانسوي ادارې په استازیتوب او د افغان حکومت په مرسته د مسینک په سیمه کې د بودمد د تاریخي آثارو د کیندنې کارونه پر مخ وړي، خپل دغه کار له یو شمېر چیلنجونو ډک وباله. دا سې یو لوی ساحه تر پوښښ لاندې راوستل دا یو ستر کار دی او موږ له سختو ننګونو سره مخ یو. په لومړي فرصت کې دا ویلی شو چې دا یو افغانۍ موضوع ده، کوم شي ته چې اړتیا ده نو هغه دا دی چې څرنګه کولی شو د افغانستان تاریخ اساسی محفوظ وساتو. او د دې لپاره دا هم ډیر مهم دی چې افغانان تربیه کو، د غوی کاری ظرفیتونه لوړ کو، تر څو په دې عملیاتو کې خپل یو رول ولوبوي. نو موږ د غونډې ګډونوالو ته د مسینک په غرونو کې د بود مت د وختو د مندل شو مجسمو او دغه لرغونی انساني تهذیب د وړو وړو خارګوټو تصویرونه هم خودل او دغه قیمتي آثارو د خوندي کولو په خاطر یې له نړیوالو مالی ادارو څخه د مرستو غوښتنه وکړه. دغه راز د امریکا په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او فلم جوړونکي برینډ هفمن خپل یو د مختصر دورانیې فلم نندارې ته وړاندې کړ چې د مس اینکو تاریخي مناظرې پکې راټول کړې دي او پکې خودلی چې د مسو د استخراج په چینایي پروژه کې د دې لرغونو آثارو حفاظت یقیني نکړې شي نو دا به هم لکه د بامیانو د غو په څیر چې طالبانو په بمونو والوزول له منځه لاړ شي. کانفرنس ته په خپلې وینا کې د آرچ په نامه د تاریخي آثارو د خوندي کولو د امریکایي ادارې مشر ډاکټر کیرل بینرد هغه ځانګړې سپارښتنې مخې ته کېښودې چې د نوموړي په خبره د دغه غونډې ګډونوال ماهرین پرې د دوو ورځو د خپلو بحثونو په ترڅ کې صلاح شوي دي. نوموړي هغه مفکورې غلطې حساب کړې چې وایي اول د لرغوني آثار محفوظ کړل شي او وروسته د مسو استخراج پیل شي. زمونږ کارپوهانو دا وویل چې په حقیقت کې د مسلې ته یو ټولیز نظر کول دي، باید چې د کان کیندنې د ټول پروسس پر مهال د لرغون پیژندنې، چاپیریال ساتنې او د کان استلو په برخه کې د کارکوونکو خلکو ترمنځ په مستقیم ډول د رابطې او همکارۍ یو نظام موجود وي، ځکه چې دا کار د ټولو خواو په حق کې بهتر دی او د کېدلو وړ هم دی. نوموړي دغه را زیاته کړه چې د مسینکو په پروژه کې ښکېل ټول خواوې باید خپلې پالیسیانې په ډېره شفافه او رڼا طریقه یو له بل سره شریکې کړي. همداراز د کانفرنس په سپارښتنو کې د افغان او چینایي حکومتي ادارو ترمنځ د مسینک د شوي تړون د جزئیاتو په اړه افغان ولس ته د معلوماتو ورکولو خبره هم په ګوته شوې ده. کانفرنس ته وویل شول چې دغه چینایي شرکت چې د سی ایم جی په نوم یادیږي او د مسینکو د استخراج تړون یې ترلاسه کړی، ته هم د واشنگټن په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو څوک استازی دغه مهمو خبرو ته حاضر نه شو. د کانفرنس پر مهال که څه هم د مسینکو د لرغونو آثارو په خوندي کولو کې د افغان حکومت د اړوندو ادارو لخوا د شوو وروستیو هڅو یادونه وشوه، خو ورباندې زور راوړل شو چې په دغه لړ کې خپل کوششونه لا پسې ګړندي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
د قبایلی سیمو زده کوونکي ځان لا د یونیورسيټي غوښتنه لري. دوی غواړي چې په قبایلی سیمه کې د دوی د خوخې په ځای دوی لپاره یو یونیورسيټي جوړ کړی شي، ځکه چې په خبر کې قبایلی طالب علمان د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصيل د اسرار تل په ریپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو هغه ځوانان او پیغلې چې د پیښور په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي غواړي چې په قبایلی سیمو کې د ورته پوهنتون جوړ کړي شي. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو سلګونو محصلین د یو شمېر ستونزو له امله پیښور کې خپلې زده کړې پرمخ نشي وړي، د باجوړې جنسې نثار خان چې د پیښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې زده کوونکی دی وایي:
زمونږ دا پوښتنه ده چې په اصلي علاقه باندې د پاټا قبایل او پاکي وایي یونیورسيټي نشته د میډیکل کالج، چونکې او راغلي باجوړې جنسې ته پاغه باندې لاغاز نشوي. موږ غواړو د حکومت له هغه د جلد اجر کم د میډیکل کالج باندې کار وکړي او د نشته بندوبست د وکړي قبایل ته.
د مومند جنسې سره تړاو لرونکو دوره شهوار چې د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده وایي چې د قبایلی سیمو پیغلو ته ارانو پونتونونو کې د زده کړو سره سره مالی ستونزې هم مخې ته دي زیاتوي،
ځکه چې میجورټی سټوډنټس بي اي کړي دا غي نه بعد فیمل چې کمی اغه ناراضي او پرایوټ امګانیو کې په کورونو کې ناشتي اغه ساب اډوكيشن اف فسيليټيز اخوي ته ملو نشي. نو زموږ په خیال دا یو پوزېټیو سټپ دی چې د به باندې سټپ واغستل شي. دا یو خبره ده ځکه چې بي اي اوازې جست یو ګریجویټ اډوكيشن دا نارمل او کافي اډوكيشن نه دی.
همداراز د خیبر ایجنسی دولت خان مشال ریډیو ته وی چې قبایلی سیمې له وړاندې هم د تعلیم په لړ کې ډېرې کمزورې ورسته پاتې شوې دي.
قبایلی سیمه خو بد قسمت نه ده، ډېر وخت نه د تعلیم د کالینا محرومه پاتې دي، روانېږي او بیا نن سبا چې کم دور دی په هغې کې خو د هغې چې کومې تعلیم ادارې وي هغه وړل چې هغه د نش برابرې وي، خو بیا هم لږه ډېره ګزاره یې کوله، نو هغې نه مونږ خلاص کړلو او اوس نشته دی.
بل خوا د جنوبي وزیرستان زده کوونکی عصمت الله وزیر وایي چې باید د قبایلي سیمې ولس د په دې اړه یو خولي شي چې پوهنتون چیرته جوړ شي.
یونیورسٹی بالکل فالتا تھا تروسا پوری وہ یونیورسٹی نہ ملا مونگ تھا یونیورسٹی ڈیرا ضروری دا خو یونیورسٹی لگا مونگ کے جن خل خدا خبر ہو کر چاہتی خپل اندرونی اختلافات دا وجہ پاتے دا چی مثال سو کوئی چرتا دے جوڑا سو کوئی چرتا دا باندھے خور سو پوئے گی نو دوی دے خپل اسٹیمیشن ہو کھینچی کم خلق دا سیٹل ایریا نہ ڈیر لری رسائی نہ کی گی تکلیف ورتا ڈیر نو التا دے جوڑا کھینچی چرتا دوی خو خی
دا قبیلی سیمو دا زکون کو دا تا غختن پاڑم کم محل دا وفاقی وزیر سفران انجینئر شوکت اللہ دا پارلیمان غلی خونزادہ چٹان کامران خان وزیر منیر اور رگزے او سینیٹر خلال رحمان سرد بیا بیا رابطے کولو ہسو کڑولی پدیڑا دا غوی نظر اغستو کی بریالی نشو. اسرار اتل مشال ریڈیو پیخور.
او اوس ورزو سواتا چیرته چې سیدو شریف کې دوه ورځې د ساينس او کلچر نمائش سرته ورسید. په دغه نمائش کې یو شمیر طالب علمانو بیلابیل استالونه لګولی وو. د دغه نمائش نور تفصیل لپاره د سوات نه نیاز احمد خان دا ریپورت را لګیلې چې تاسو ورېدو ترا بولم.
سوات پوهنتون سیدو شریف کے دو رزنے سائنس اینڈ کلچر نندارتون سرتا ارسے دو دغا نندارتون کے یوش میر دکون کو بیل بیل سٹارونا لگولیو و اورتا دا بیل بیل تعلیمی اداروز دکون کی ہم راغلیو. نندارتون کے دا پختو کلتوری دا کتابونو میوو دا بجلی سامانو او نور دا تعلیم سرا تردی شہن اخو دے شیو. یو سٹال چپکے دا پختو حجرہ جوڑا شیو یو طرف تا منگے او رباب اخو دے شیو. پدا اڑا دا سٹال تابیا کون کے وائی
زمانم بلال دے زرا ڈیولپمنٹ سٹڈی سٹوڈنٹ یما سنگ چتا گور چ مونگ دل تک رسٹال کی رخپل روایت مطابق چ دین دل تک مونگ رباب منگے او دا انڈیری او دا خور کڑی دی لک سنگ تر چ پر رسٹال کی نور وقت چ یو سیٹ تا لیپ ٹاپ او دا پرتی دی او بل سائیڈ تا چ دین مونگ خپل کلچر چ دین روایت چ مونگ دے اغه مونگ بیا تازہ کو لک مونگ پکار دی چ مونگ ډیر مخ کی لاڑ شو خ مونگ خپل دغه نه دی تیر ول پکار جگہ چ زمون خپل پخانی اغه وختونه ير شي چ کم زمون مشران چ اغوی به پانډیرو باندې ناشتو اغوی به پیازو غوټی خوړی او اغوی چې دین او اغوی به رباب منګیوال او یو ځای بناستو په یو مجلس کې بناستو نو مونږ دلته کې ها غ روایت بیا تازه کو.
یو بل سټار چې پکې د سواد تازه میوي اخو دې شو وي د هغې تابعیت کوم کې مشال ریډیو ته تفصیل بیانوي.
جی بس زمانم چې دین شاپات دی او د سواد یونیورسيټي نه د بی ایس کمپیوټر ساينس سټوډنټ يم. می او سټار مو لګولې د اندازنګ د علاقې لوکل کمپروټ تي او کم زنګ په علاقې کې کم کیږي دا غپروټ تي الوچې دا تاسو دې علاقې چې دن لکه فیمس کم دا پروت چې پل چې کم نه دا غدې دا چیرې دا دا چې دین دا پر شین پتی پور بر لگا په سواد کې چې کم پیداوار دا غي پیداوار دی دا لوچې یو قسم دی دا آلو بخارا دی ته وای دا غي یو قسم دی دم زنګ په دې علاقې لگا کتم لور سواد کې دا پیدا کیږي دا زګه ډیسپلی کو چې مطلب زنګ خلک زنګ دا لوکل کم پروت تي چې دا وای نه او مطلب لکه بار دنیا ته وخه چې لکه دلته هم دسی یو خدغه پیدا کیږي.
دغه ستانو لیدو ته یو شپیر زده کوونکی هم راغلی یو ماشومه چې د سلورم جماعت زده کوونکی دا وایي
زمانه ولی جا جهانگیر نوم دی او دلتی او هر سوال دل بر خپل سٹال تلاړو او دلتی لاندې بوای سٹال یو ول دو هر سٹال یو ول دو گرلز یونیورسٹی سوات یونیورسٹی سٹال یو ول.
د نندرتون مقصد په اړه د سوات پوهنتون وایس چانسلر جهانزیب خان زیاته کړه چې داسې حالې زری د زده کوونکو لپاره ډېرې ضروری دي.
دا خلق هم خبر شي چې یونیورسٹیز د صرف کلاس اٹینډول نوم نه دی د اٹینډنس او د امتحان نوم نه دی بلکې دا یو لیډرشپ اور کول دی کمیونټی ته یو انټریکشن کول دی انډستری سره او د نېشنل ډیولپمنٹ کې خپل یو حصہ اچول دی.
سوات پوهنتون کې دغه نندارتون لومبي ځل په لویه سطح وشو چې پکې د پوهنتون د لسونه سیوا ډیپارټمنټ زده کوونکو پرخه واغسته. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
او اوس ورزو د قبایلی سیمو په لور چې کسه هم دا وخت د یو شمیر مسلو سره مخ دي خو پکې داسې رواجونه او دودونه هم شتون لري چې له عملې د دوی ژوند ډیر اسان شوی دی. په دغه کې یو ته لوخې وای او په خیبر ایجنسی کې دا دود یا رواج تر سره کیږي. لوخې څه شی دی، څنګه ورکول کیږي او بیا څه ارزښت لري، په دې اړه تفصیل دی ریپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د نورو دودونو په څیر لوخې هم یو ځانګړی حیثیت لري او لا هم په دې سیمه کې سقدرې ژوندۍ دی. کله چې یو قبیله بلې قبیلې ته لوخې ورکړي او دغه لوخې ترې قبول کړي، نو د لوخې اخیستونکي قبیله بیا په خپله سیمه کې د لوخې ورکوونکي قبیلې هر ډول جایز مرسته او حفاظت کوي. دغه لوخې نه یوازې د خیبر قبایلی سیمې د خپلو قبیلو ترمنځ وي، بلکې د او بر قبیله هم یو بل ته لوخی ورکوي، او د افغانستان ځینې قبیله هم د خیبر خلکو سره د لوخی ورکړه راکړه کوي او بیا په خپلو سیمو کې د دغه لوخی د لوزنامې تر لاندې د یو بل لانجې هواروي او د چا ظلم او زیاتی ته نه پرېږدي. د خیبر قبایلی سیمې یو مشر جواز خان کوکی خیل د لوخی په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي،
دغه دا طریقه وي چې لوخی چاله ورکوي، اول خبرې مبرې سره وکړي چې یاره مثال د مو لوخه یا خلی نه یا خلی، نو دا په مسلاتو کې ډبار نه آیا ویری کې، نو بس ته چې بالکل چې کنه زه لوخه اخستای شم بس شریک روشي و لوخه ویری کې بس فنه درې تلوير پینده چې په باندې کور کوي بس پاګه باندې لوخه ویری کې بس را او بس خبره وکړي.
او د خیبر زخخیل وسیمی یو ملک عبد الله خان یې صدا سي وضاحت کوي،
تو سره یو کس لیر باندې رواني تو سره مرګره یو زوراور کس رومانی کوي، نو ته خو به مون سره ودرېږي کنه چې د څل کې ور سره ظلم زید ته کڅه حق یو سره څه خبره یو سره غو ته کې نو کته ظلم زیاته کې ور سره د سړی سره ظلم ماکا د سړی د مو سړی یا مخپل یا لوخه خپل سړی څوک ظلم لا چاله نه ور کوي کنه داسې لوخه انداسي او لوخه د خپل وینه ډیر نږدې شای وو.
د خیبر کوکی خیل سیمی او سیاسي مشر رئیس نورت خان وای چې د دغه سیمی په ځنې ځایونو کې د حکومت د کمزوري عملداري لامل ځای خلک د لوخي د نظام تر لاندې په نورو قبیلو کې په اسانۍ سره ژوند کولای شي،
چونکی حکومت عملداري شته نه، دا یو قبیلی د قبیلی نظام یو لاره ده چې سړی آزادانه په بل قبیله کې وګرځي.
او ملک عبدالله خان زیاتوي چې پخوا به کله د افغانستان ځینې خلک د خیبر درې په لاره تیریدل، نو د دوی د حفاظت ذمواري به د لوخي والا په سر وه.
نو مخکې خو بس دغلی و شوکی و داړین ډېرې وې، نو چې کوم کام له به لوړو دی به لوړو لوخي والا سره بیا غسو، نو بیا لوخي والا سره د حکام کې به زړوارو بس بل کام ته به اړال واخ. افغانستان خلکو به درته سړی راغی راوبینی و چا به سره ظلم زیاتی شروع کړو، نو هغه لوخي والا به ورپورته کېده چې دغه سره ما لوخه ظلم ته ارته پرېږدم نه، او څه حق یو سره زیر ته کېنه او حق ما نه لرکام دغې پرې ذمواري بین کړه.
او د خیبر سیمې یو بل مشر حاجی زړور خان وای چې اپریدو به د لوخي د پاره بدی هم په خپل سر اخیسته،
نو دا پریدو پوخ یا هغه و عقیده وه او طریقه وه چې په څه به الول شو نو په اخسړي به بده پرې اکشن اخستو بدی به پکړه خو دا سړی بیا هغه ته نه پرېښو قبر وسلم ته.
د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې لوخی د یو بل د جایزې مرستې دپاره یو ښه دود و، خو ولې اوس په دې سیمو کې د وخت بدلېدو او د ترهګرۍ له امله دغه دودونه په ورکېدو دي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. او اوس هم د خپرونه په دی اخیرو برخو کې د مجید بابر نه یو وار بیا د تازه خبرونو لنډي زورو.
د کوټي خار سره نږدې د سچلایټ ټاون په سیمه کې د یو مذهبي مدرسې مخې ته بمبي چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او د 15 نه زیات ژوبل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون تنیتا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره د دوه لپاره په ناڅاپي دوره کابل ته رسیدلی دی. افغانستان کې د ناټو لخوا په بمبارۍ کې د عامو خلکو د وژنې له کبله افغان ولس مشر حامد کرزي خپل د چین سرکاري دوره را لنډه کړې ده. لاهور سرویسز هسپتال کې د ماشومانو په واټ کې د اور لګېدو له وجې درې ماشومان مړه او 13 نور سوځېدلي دي. د بشري حقوقو کارکونکو رمضان عباری د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي دي چې هغه د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې هغه دوه ښځو سره ملاقات کړی دی چې په مبینه توګه د یادې شوې سیمې یوې جرګې د غیر محرم سړو په مخ کې د سندرو او لاسونو پړکولو په تور د وژنې سزا اورولې وه. د عراق د انصاف وزارت وایي چې نن د دغه هیواد د پخواني مشر صدام حسین ذاتی سیکرټري او ساتونکي عبدالحمود ته پانسي ورکړل شوه. په شام کې مخالف فعالین وایي د دغه هیواد په حمله ریاست کې حکومت پلو ځواکونو لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژلي دي.
د مجید بابر نمو د دې غړې تازه خبرونه واوریدل او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. دا وخت زه بنور شاه سره د خپل همکارانو اسحاق امیرزی او مجید بابر تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.